السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وای په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2023 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 1200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 140 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 2.8 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سېشنبې په ورځ تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش چارواکو نن وویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول دوه تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50,000 مامورین مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمېر به وځنډیږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پورونه کې به واوري چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوې ده. د طالبانو حکومت د پلاوی یو غړي د خبرو ته هیله کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی ده.
که دا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان دفاع وزیر دغه ګواخ آیا په خبرو اغیز کولای شي؟
یا به افغانستان زمونږ غوښتنې مني ټولي او یا مونږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یوه ګردي میز کې مو د استانبول خبرې څېړلې دي.
یو فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره وبل شي. ورو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي نیا د دغه ډګرې په حق کې نه دي.
دا به هم واره چې د افغانستان سوداګری او پنګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. دا چې بعض شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د پلاوی او غړي د خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وار له مخې بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو کوربه دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وار له مخه ګواښ کړی ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسی. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر شپږمه یې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ٹیلیویژن سرا بخبل ایبی تازہ مرکہ کی ویلی
ایک کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو اس وقت ایک سیچویشن ہے
کدا مذاکرات بریالی نشی نو کم وضعیت چی اوس دے ممکن نور هم خراب شي او موږ سره یو لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو باخبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لورته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څنګه مشر سید علی حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنونکي زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریز چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریز یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولری، مگر که چیرته پاکستان خپل یتدی منطقي شرایط ته یو ګوري بیا امکان لري چې یو درې ملارا د جوړجاړي پیدا شي، طالبان هم کولای شي چې تر یو حد پورې په دې برخه کې وسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی،
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 13مې پورې په استانبول کې وسوې. هغه درې ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوو نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو کې د خبرو ترسره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرګزوب لواوخته. د طالبانو حکومت چې د غبریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لامل شول.
و امریکا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري امپایل شو. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له ځانډا او خان سره ملو دوړو لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استنبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی د نومبر په 6مه یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړه پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټول لورو دا ومنل چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړونکي لوري مجازات کړي. د چتر اوسه د دوه لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي دا موضوع می په یو ګردی میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانګزیو د سیاسي چارو له شنونکو او خبريال سمي يوسف زي سره انټرل لومړی مله خاغلی يوسف زي څخه و پختل چې په دوحه او لهغه ورسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه د څه ډول ارزوي آیا د خبرو تر اوسه کومه عمل نتیجه ورکړي؟
ګورې افغانستان او پاکستان عملاً یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شول، بمباریانې وشولې او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بيخي لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نو وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 9 د اکتوبر په قطر کې په یوه کې اقلا د پرمختګ وشول چې یو جنگمندي اډزبندي اعلان شول او تر اوسه پوری دوه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او د تشریح او تفصيل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم څنګه جوړي او بل سره تضاب څنګه پالي او دغه مسائل چې دي دا څنګه حل کړي. نو دقیقا دوه طرفونه د یو ډیر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا پرمختګ وو. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا و شو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خونه چې کوم افغانان تللو او ډېر مشکل وو هغه د لپاره دروازې خلاص کړي.
مننه یوسف زیسب. ستنځي صاحب، تاسو هم داسې انګیره یا هم دا څه فکر کوئ چې د دغه خبرو په نتیجه کې یوازنې لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی ور باندې مراد کړی دی، یوازنې نتیجه هم دا ده؟
ظاهرا بله، ظاهرا مثلا دغه چې د اوربان د دوړو لورو ترمنځ راځي څه ده، خو یوسف زای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښه لپاره د پاکستان حسنیت نه ده چې کګوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کګوال په اجبار سره خپل هواد له باسي او د دل په اړه دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لري پرانستلې چې دا ځکه نه کوم حسن نیت وی یا په اصطلاح د یو حالت وی چې هغه د کوم مذاکرات د پرمختګ د پاره یو مثبت پوینټ وی، بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو راپه د خوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده او دا فقط د همدغه لپاره خلاص شوه چې دا حسن نیت نه در مال نه سره.
استانزه صاحب، د مخکنیو خبرو د پای پای لمکه ویل شوی چې دوه لور منل چې په دغه خبرو کې چې بیا تر سره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړونکو لوري مجازات کړي، دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورن کرخه ده او پر دې څار فکر نکوي چې ناممکن دی چې تر سره شي.
دقیقا خبردار چې پاکستان په دغه مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلودې چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مشروطه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په استلادي پولو ساتونکي شي، چې دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي، چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو، هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ما ته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت له یو خوانه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بلې خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي، که چېرې هغه د معاهدې بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي، هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوا پاکستان د طالبانو حکومت د یو دولت ته عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپله او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړي دي. له بلې خوا د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه دا په اصطلاح تطبیقوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي. دا بیا مسله بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول د په خط کنټرولول په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نه اطمینان حاصل کړي، زه فکر کوم چې کابل لدیدې سره خپل روابط کې تجدید سره وکړي.
مننه ستانګزای صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړي، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړ چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپل د پوز مشر چې د پاره باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر داده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو له لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوز تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو، او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو، او باید د مذاکراتو لار پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوز چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوز دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا، همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي. ځکه چې دننه به فسادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا پابانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا د لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروسته ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز وخت د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کو یا تغییر کو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت په صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نه یې پوری اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر تبدیل شوی هغه کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنګېدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو. د ډاکټر نجیب الله حکومت یې پېنس کور کو یا د تروریزم پر جنګ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو، طالبانو حکومت یې نسکور کړلو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلېږي. او بل دا ده چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره دي چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو. په دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه ضرورت باندې طالبانو ته چرچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه وروسته راپورته شي، خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره اساسیت باندې خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ته کا پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې دیت کیږي دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دې هغه جاریانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راو باسي.
استنګ زیسه آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې و، لکه څنګه چې یوسف زیسه ویل دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزور شي او ولس به ملاتړ ونه کړي؟ اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غوچات ک او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګوري د کلام داسې ده، دا برسیر پردیسي طالبان ته ضرر ولر سوې، طالبان حکومت ته دي پیرو د بمبارډمانونو، بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړی او دا چې په ټول د لنګلاین کې یو همغږي سره اکسل عملو خود او ډیر زر اکسل عملو خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بل خوا له کچتا سو ته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او له کچتا تجربه هم خود له دا د خپل موجودیت نه راپ د خوا پر اوس پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښه اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستۍ نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د بیورنګ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو کله سره موافق وي یا مخالف وي د هغې نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم شو چې کله برسېره پردې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې سدي صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي. په دې معنی چې چین وړي چې دا جګړه را شروع شي او بل اخره پاکستان ته برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه داري او د طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا. دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس زه فکر کوم په ټول لحاظو پاکستان مایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارون چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د دې جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي د مدار په هیڅ وجه دوامداره نه وي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي راډیو واوري. د استانبول د خبرو موضوع د ازادي راډیو د ازادي په چپو کې د خبرونه د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وجو د بحث امپیلیږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
د یو نوی خبر لمخې پاکستانی پوځیان وایي چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړای. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو وایي شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان دز کړی دی. ټلو نیوز خبر ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د پنځو بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ خبری بیا پیل شوی دی. دا ازادي راډیو اوري د ورستۍ پیښې نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د حوالدار نور هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د وچ میوې د صادراتو ټولنه هم وایي هیله مند چې دا پریکړه ژر عملي شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حوالدار د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي.
دا سمحال چې لنګ دی میاشت راهي سید افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچي او تازه میوې د صادراتو هرکلی کوي. خوای د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوتي پنځمبه د نوومبر شپږم ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچي میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام غټور
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. درچې بعضی شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په هینګا دې باندې دومره ډېر زیات ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه په یو ډالر باندې یو کیلو انار انتقال شي، نو هغه شانتی چې باید ګټو کې زکه شانتی نشي کولای چې تنها کرایې یو ډالر شي. په هر صورت بعضي اموال په تازه میو کې هم کېدل شي چې ګټو کې.
نو موړی له خصوصي سکتور هم غوړي چې سیالي وکړي، کارګوالو ته کې پیدا او په نورخونو کې نور هم کم مالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی هله من دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلي کې په پاکستان محدود است تمام بنادر
مهال چې پاکستان سره زموږ ټول لارې تړلې دي، دا د صادرونکو او کروندګرو لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی. موږ هیله من یو چې دا ژر عملي شي.
هر څه زوتر به خې تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي، د نوومبر په 4مه د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت تل خوونه شوې چې د وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي پاتیا سنټا انتقالوي. امیا کې دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل افیسونو کې 90% تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکارګو یا بروړونکو الوتکو وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخ ولی محمد یوسف وفات از ازبکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له ولی سره هوکړه کړې چې د افغانستان تازه میوې او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي، او بیا له غزا د هوایي دهلیزونو لاره چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. بختر اجنس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپان د خبر په خبرولو سره ویلي د سرخان دریا ولی چمتووالی خودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر 11 راهیسې د طالبان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمیر ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته راوګرځیدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوې دي. نن د که استانبول خار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري په موخه